السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام 2 بجې سوالې د موسیقي 200 خبرونه موارد له خدای دی یو بل خبری خبرونه وخره ورسېدې چې زه قسیم سلام علي درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې خبرونه راپورونه او خبري مطالب اوریدلای شئ. د خبرونه په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه د حقیقت صدې او د ځوانانو ځنګړې پروګرام تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې او ریچې د افغانستان د سولې علي شورا له مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې په دوهم پړاو خبرو کې د پاکستان د ونډې په اغیزمنتوب ټینګار کوي. د غرض کوشش کوي چې د افغانستان د شمالي ولایتونو فاریاب او سرپل د روسي امنیتي وضعیت په اړه هم درته په رواني خبرونه کې معلومات خبره کو. خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونه کې راغلي چې په سوریه کې لنډمهاله اوربند مات شو. د غرض سوري چې د اروپای ټولنې چارواکي په د اورګاډي د پټلۍ پر امنیت خبرې کوي. نړیوال خبرونه روس اوریدلی سي. لومړی کورنی خبرونه له روس سفیولا ستانکزی اوروي.
سلام. د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنې انتخاب کوي چې حکومت د کابل بانک قضیه په سمه توګه نه ده څېړلې. لسګونه مدني فعالانو نن په کابل ښار کې له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ وښود. او د اروزګان ولایت د عالمانو شورا رئیس او د ټولنیزې شورا رئیس احمد شاه خان نن په یوه حمله کې وژل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه انتخاب کوي چې حکومت د کابل بانک قضیه په شفافیت او چټکتیا سره نه ده حل کړي. د دې ټولنې اجرایي رئیس اکرام افزلی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په دې قضیه کې بېغوري کولی شي چې له اداري فساد سره په مبارزه کې د حکومت د هڅو په نسبت د خلکو باور کم کړي. متاسفانه کومې لاسته راوړنې چې اوس یې ملي وحدت حکومت لري له هغه څه نه ډېرې لرې دي چې خلکو یې له خپل حکومت نه تمه کوله. دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک دوسیې سپړل او د حسابونو تصفیه خپلې لاسته راوړنې شمېري. لسګونه مدني فعالانو نن په کابل ښار کې له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ وښود. دغه مدني فعالان د خاطر افرینان مدني او فرهنګي ټولنې په نوښت د کابل له عامې روغتیا څلور لارې د هوایي ډګر تر څلور لارې پورې پلی لاړل او افغان سرتیرو ته ګلان ورکړل. دوی د سولې او امنیت د تأمین او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او ستاینې شعارونه ورکول. د اروزګان ولایت د عالمانو د شورا رئیس مولوي لال محمد او د ټولنیز شورا رئیس احمد شاه خان نن د اروزګان کندهار په لوی لار د وسلوالو مخالفینو په حمله کې وژل شوي. د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د اروزګان د امنیت امر په موټر کې کندهار ته روانو چې په لار کې وسلوالو مخالفینو پرې حمله کړې او موټر چلوونکی یې هم وژلی دی. د نایاب خبره په دې پیښه کې دوه ساتونکي ټپیان دي او په صوابي ډزو کې او وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د ښځو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام نن په ننګرهار ولایت کې پیل شو. دغه پروګرام د همغږۍ مسؤلې نبیله قادری کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغان ښځو د پراختیا یا پروموټ د پروګرامونو یوه برخه ده چې تمه ده په دریو میاشتو کې 15 زره ښځې ترې برخمنې شي. د غلي قادری په خبره پر ننګرهار سربیره هرات، کندهار، بلخ او کابل کې هم دا پروګرامونه پلي کېږي چې چارې د دریو وزارتونو لخوا پرمخ بیول کېږي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میورسته زما همکاره فریبا ظاهر تر اوروي.
په سوریه کې د لبنان پولې ته نږدې په یو شارګوټي او دوو کلیو کې اوربند مات شو او ډزې پیل شوې. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل چې د سوریه د پاوز او د حزب الله ډله یوې خواته او د سوریه یاغیانو بل لور ته درې ورځې وړاندې سره منلې و چې د زبدانی په شارګوټي کې او په شیعه میشتو کلیو کافریا او الفوه کې اوربند وکړي. دغه اوربند بیا تمدید شو خو نن سهار مات شو او ډزې پیل شوې. یوې مصري محکمې د الجزیرې د انګلیسي ژبې درې خبریالان په درې کاله باندې محکوم کړي دي. دغه پریکړه نن وروسته لاغه وسو چې دغه اوږدمهاله محکمه د نړۍ په سطح د بیان ازادۍ د پلویانو او د بشري حقونو د فعالانو لخوا تر انتقاد لاندې راغلې وه. دغه درې خبریالان چې یو کاناډایي وګړی محمد فهمي، یو استرالیایي پیټر ګریست او یو مصري پروډیوسر باهر محمد وو، د 2013 کال په ډسمبر کې هغه مهال ونیول سو چې په دوحه کې د الجزیرې شبکته کار کاوه. پر دوی تور و چې د اخوان المسلمین سره چې د مصري چارواکو لخوا د یوه تروریستي سازمان په نوم پیژندل سوی اړیکې درلودې. ویل کېږي دغو خبریالانو قصدن داسې څه خپرول چې د مصر کورنۍ امنیت یې زیانمن کاوه. د اروپایي هیوادونو د امنیتي او ترانسپورتي چارو مشران د اورګاډو د پټلیو پر امنیت بحث کوي. د فرانسې امنیتي چارواکو په خبره په دې لیدنه کې چې نن په پاریس کې کیږي، د نهو هیوادونو د کورنیو چارو او ترانسپورت وزیران شامل دي او دوی به نورو اقداماتو ترڅنګ د مسافرینو د بکسونو د تلاشۍ، د هویت پاڼو د کنټرول او له اورګاډي سره د نورو وسوالو ساتونکو پر لیږلو بحث وکړي. دغه وزیران به د اروپایي هیوادونو له سرحدونو څخه چې د شنګن زون ورته وایي د آزاد تګ راتګ پر معیارونو بحث ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې پر روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغو بیلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی دی چې نورې سیمې به لاندې کړي او خپل انتخابات به پکښې وکړي. جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره تېره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې بایدن د اوکراین په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو له مخې به د اوکراین حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. کام راستیل ولسمشر د بیلتون غوښتونکو پر دې نیت انتقاد وکړ چې نورې سیمې نیسي او د اوکراین له قانوني چوکاټه بهر د انتخاباتو نیت لري. بایدن وویل چې دا پریکړه د منسک له تړون سره مستقیما په ټکر کې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د یهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کنفرانس له لارې خبرې وکړې. اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیقه ارزونه ولاړه ده. اوباما تایید کړه چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د ترسره سوي موافقې مخالفت کوي، خو د ټینګار وکړ چې دا مسأله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري. د یوې په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یوه کورنۍ یو. د جولای د 14 نیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایرانه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیځ شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي، خو ایران دغه تورونه ردوي. په لسګونو زره عراقیانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونۍ مظاهره کې د سختریزي شیعه ملا مقتدا او صدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیعه ملا آیت الله علی السیستانی تر دې مخکې له حکومت غوښتي و چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات ښه کړي، لکه د برېښنا، اوبو رسولو او روغتیايي خدمات. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی هم د دغو مظاهرو په عکس العمل چې تېره میاشت پیل سوي د اصلاحاتو راوستو پروګرام ژمنه کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتی له 4 کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. د حکمتی د بنده 4 کلونو د پوره کېدو په مناسبت جان کیری نن وویل چې حکمتی په ایران کې د خپلو خپلوانو په کتلو بوخت و چې د جاسوسۍ غلط تورونه ورباندې ولګول سوه او بندې سو. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمه نړۍ اړوند خبرونه ملاحظه ریډیو واوریدل. د دې خبرونه د بیا لوستلو او ریډیو لپاره زموږ وی پانی ته ورسی ادرس دی ازادي ریډیو ټکی کام او وړاندې په خبرونه کې. روانه خبرونه کې هڅه کوو چې د سرپل او فاریاب ولایت څخه د وروستیو امنیتي وضعیت په ارتباط باندې معلومات درته خبره کوو. د غرزاوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا له مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې په دوهم پړاو خبر کې د پاکستان د ونډې په اغیزمنتوب ټینګار کوي. د دغه شورا
یو رئیس کې باندې د کشور پاکستان او افغانستان اعتماد سازي شوه. اگر ما پاکستان نه شي وکړم ته جهانی نه کنه.
د غرزاوري چې لسکونه مدني فعالانو د فرنګي او نمایشي حرکتونو په ترسره کولو سره افغان امنیتي ځواکونه وستایل او د کابل پر واټونو د سولې سندرې وویلې. په روانه خبرونه کې د کونړ، هلمند او د غرز کې وختو د فرا ولایت څخه هم درته راپورونه لرو. په کونړ کې اوري چې دغه ولایت په نړۍ او د نورستان په کندیش او برګمټال ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال مخالفینو لارې بندې کړې دي. د نړۍ په ارتباط باندې هم درته خبرونه او راپورونه خبریږي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې د دولتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ لنډمهاله اوربند نن په درو مهمو شارګوټو کې پای ته ورسید. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او دغه راز تاندې څنګه هم اوریدلی سي. د تاندې څنګه په پروګرام کې دا موضوع لرو.
که مونوګراف په خپله ولیکئ نو څه ګټه کولی شئ دوستانو، او که په بل چای ولیکئ یا په پیسو واخلئ څه تاوان.
او دا خبرونه په پای کې پر درو بجو تر خبرونه وروسته د ترشنا اسمان لاندې لایف ژوند خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده. تاسو زموږ شخ لازادي رادیو څخه اوري چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د افغان په 3.15 سپاو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي سپاو اوریدلای سي. رادیو د خبرونه لومړی مطلب ته لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ، د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په سرپل کې دی او دغه ولایت تللی ترڅو په دغه سیمه یا دغه ولایت د وسلوالو مخالفینو لشتونه تصفیه کړي. همداسې برات سره د بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زیر سره د تلیفون په مستقیم تماس دی. له دې څخه به په دې ارتباط باندې وروستي جزئیات واورو. حبیب زیر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. ستاسو معلومات څه دي چې په دغه ولایت کې څونه پرمختګ شوی دی او اوس امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ مهرباني.
څرکه سلام واسه تاسو سلام د زړه راډیو ټول اړوندو ته سلامونه وړاندې کوم. دوی ورځې د مخه د جمهور رئیس لومړی مستر خپلات رشید دوستم له فارغ ولایت څخه سره په ولایت تاسو شو او د دې ولایت د فراد ولسوالۍ څخه او همدارنګه د مرزا ولنګ له سیمو څخه نو توانی چې د سیمې تاسپیه او د سرپل ولسوالۍ چې تر دې د مخه تقریبا نیونیم کال کې د یو مستوال مخالفینو په واقعه کې ورسیږي او د دې پر اساس اوس د کوهستانات ولسوالۍ مرکز د مخالف وسلوالو له حدود څخه تشکیه شو او همدغه اوس هم پرته له دې چې د ترمنځ جګړه ترسره شي مخالفینو سیمه پریښي او تښتېدلې دي. خو زما دوستم له خلکو څخه سره ده لیدې کاتب په حال کې او همدارنګه د قومي مشرانو سره ده انګلو سره تر څو مخالف وخت وي چې سولې به سره یو ځای شي او خپل وسته دولت ته تسلیم کړي.
بله حبیب زای صاحب، مخکې موږ داسې راپورونه درلودل چې دغه ولسوالۍ ځینې سیمې یوازې د مخالفینو څخه تصفیه شوې دي، یعنې داسې ویل سو چې دغه ولسوالۍ بشپړه د افغان حکومت یا د افغان ځواکونو لاس لوېدلې ده کنه ځینې برخې لا هم د مخالفینو په لاس کې دي؟
سلام صاحب، د کوستانات ولسوالۍ مرکز ترجمه تصفیه شوې دي او ورته شاوخوا سیمې هم تصفیه شوې دي. خو له مرکز څخه مخوسوال مخالف راځین نور غرنده سیمو ته تښتېدلي چې اوس مهال هم لکه د کوستانات په جنوب لور ته افغان امنیتي ځواکونو د سرپل ولایت د امنیت قمندان او د ملي امنیت د مشر په مشرۍ هلته تصفیه عملیات پیل کړي دي. لکه لغمان سیمه ده او الرسفید سیمه چې تر دې دمخه تقریبا یو نیم کال کې ده چې د وسلوالو مخالفینو ستراتیژیک سیمه او له دې څخه یې خپل عملیات او خپل بریدونه سازماندهي کول تر څو دغه ورانکاري عملونه ترسره کړي. دغه سیمه ویل کېږي چې تردمه جګړه هم همالته دوام لري او ډېر تصفشي هغه لاره چې تردمه مسدوده وه د یو یو نیم کال په دې خوا هغه لاره نن خلاصه شوه د خلکو پر مخ او عملیات په دې سیمه کې دوام لري. خو د تلفاتو په اړه نن نه وسوال مخالفین څه وایي او نه هم د دولت سره وي.
بله، د تاسو د خلکو سره هلته تماسونه نیولې دي، دوی څه وایي؟ دوی راضي دي د دې عملیاتو څخه کنه د دوی عکس العمل د دې عملیاتو په وړاندې څه دی؟
مهم موضوع دا ده چې خلک چې موږ سره خبرې درلودې هغه د ټول عملیاتو د ترسره کولو په اړه ډېر خوشبينه دي. خو اندېښنه یې دا ده چې کله د عملیات ختمي باید هلته جوړ شي او امنیت دوامداره واوسي. کله چې سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا پرېښودل شي نو د مخالفینو حضور به د دوی پنجشنبې ته بیا هم زیات شي او بیا به هم د خلکو ځورونې او ورانکاري فعالیتونه به د دوی لخوا ترسره شي. لکه چې په فاریاب ولایت کې موږ شاهدان وو چې کله چې د استانې سیمه پرېښودل شوه، استانه به سیمه پرېښودل شوه، مخالفین راغلل او د محلي پولیسو او یا هم د سیمې خلک چې له دولت سره یوځای شي وو چې طالبانو په وړاندې جنگیدل هغه ووژل شو. د سیمیر هم په سرپل ولایت کې د خلکو ترمنځ.
بله مجیب الرحمن حبیب زای ډېر زړه مننه کوم ستاسو له معلوماتو څخه. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په بلخ کې د ازادي رادیو خبريال مجیب الرحمن حبیب زای وو چې له هغه ځای څخه د ټلیفون په مستقیم تماس سره د سرپل ولایت د وروستي امنیتي وضعیت په اړه موږ تاسو ته معلومات راکول. د معلوماتو لمخې چې افغان امنیتي ځواکونو دغه ولایت د کوهستانات ولسوالۍ مرکز نیولی دی او دغه راس له دغه سیمې څخه مخالفین شاوخوا غرنۍ سیمو ته په تیښته دي او ځینې نورې سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له ولکې څخه خلاص شوي دي. باید ویم چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د پنجشنبې په ورځ دغه ولسوالۍ ته دغه ولایت ته ولاړی او هلته د طالبانو باندې ژغ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي، کنه نو خبرداری ورکړي چې له افغان ځواکونو سره به هلته ورسي او د مخالفینو په وړاندې به وجنګیږي. دی د مستقیما د کوهستانات ولسوالۍ ته هم تللی دی، خو له سرپل څخه ځو د شمال بل ولایت فاریاب ته. هلته هم په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت سم نه و او مخکې له دې چې د ولسمشر لومړی مرستیال فاریاب ته سرپل ته ولاړ سي، فاریاب کې او هلته په ځینو ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړې درلودلې. له دغه ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله رحا سره د تلیفون په مستقیم تماس دی. رحا صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیستله. ستاسو وروستي جزئیات وروستي معلومات څه دي چې فاریاب کې اوس امنیتي وضعیت څه ډول دی، هلته حالات څنګه دي؟
سلامت باشید همکار عزیز، من سلام تقدیم میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی. امروز وضعیت امنیتی در فاریاب نسبت به روزهای گذشته نسبتا خوب است و هیچ گونه تحرکی نه از سوی نیروهای امنیتی و نه از سوی مخالفین به مشاهده رسیده یا گزارش شده. فقط چند روز قبل عملیات در فاریاب ختم شد و بسیاری از مناطقی که تحت کنترل مخالفین مسلح بودند با راه اندازی عملیات آزاد شد و مکاتب به گفته مسئولان معارف مکاتبی که قسما غیر فعال بودند اونا فعال شده و همچنان به گفته مسئولان قماندانی امنیت راه های مواصلاتی از میمنه تا غرماچ بروی ترافیک باز است و به همین گونه راه های مواصلاتی از میمنه تا مزار شریف که در هفته های گذشته ماه های قبل کمی نارام بود تو هم خوب است، میگن مردم با خاطر آرام رفت آمد میکنند و امروز وضعیت امنیتی در فاریاب به این شکل است.
بله برهاسه، بیا بل مشکل چې خلک ورڅخه شکایت کوي هغه دا چې کله چې په یو منطقه کې یا په یو ولایت کې عملیات وسی او وروسته تر عملیاتو بیا ته اساکر نه به ځای پر ځای کیږي او هغه ځای بیرته پرېږدي، ادمه غځای څه وزي چې دا بیرته د مخالفینو راتګ ته زمينه برابروي. دلته په فاریاب کې داسې څه کوم موضوع، داسې څه کوم مشکل را مخته سوی دی چې مثلا هغه ولسوالۍ یا هغه منطقه چې افغان امنیتي ځواکونه په روسي کې نیولي چې بیا دغه تر وروسته یا د عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته بیرته مخالفین راغلي یا مغه سیمه ته، دا څه مشکل په فاریاب کې ستاسو کڅنګ؟
بله این یکانه نگرانی باشنده هایی که در مناطقی که زندگی میکردن در جریان عملیات اینا آزاد شدن، یکانه نگرانیشان همیست که باید در حفظ و نگهداشت این مناطق آزاد شده باید دولت توجه جدی بکنه و در اینجا کوسه هایی را افراز بکنن که این مناطق آزاد شده دوباره به دست طالبان نیفته. به طور مثال مثلا منطقه آستانه بابا که روز چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی او آزاد شد و او مناطق گرفته شد به دست نیروهای دولتی افتاد، اما عصر امروز که با شبش پس دوباره او را طالبان گرفتند. به این اساس مردم امیر خویگانه خواست مردم امیست که میگن باید پوسته ها اونجا افراد شد و جدن یک تدابیر جدی روی دست گرفته شد که این مناطق دوباره به دست طالبان افتاد.
بله رحمت الله رهار دیر زیاد مننه کوم. په فاریاب کې د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله رها او چې د دغه ولایت د وروستي امنیتي حالاتو په اړه مشتاسو ته معلومات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
راځو د خبرونې بل مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا له مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې په دوهم پړاو خبرو کې د پاکستان د ونډې په اغیزمنتوب ټینګار کوي. د دغه شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د سولې د دوهم پړاو خبرو په اړه کوم پرمختګ نه دی سوی او اړینه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. زما همکار اجمل تورمن هم د شبر سره په استودیو کې دی او د دې موضوع جزئیات په لسخه واورو.
په داسې حال کې چې ولسمشر غنی په خوا ویلي ول چې افغان حکومت نور له پاکستان نه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په دوهم پړاو خبرو کې د پاکستان د رول په اغیزمنتیا ټینګار کوي. د دغه شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل تر کومه چې پاکستان وسوال مخالفین مذاکرو ته چمتو نه کړي د سولې د دوهم پړاو خبرې به ناشونی وي. ښاغلي وقاد دغه شان وویل افغان حکومت باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا را منځته کړي چې دا وخت ته اړتیا لري. دی وی اوس اړتیا ده چې دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. د اعتماد د دې فضا رامنځته کول د دولت دنده ده او وخت غواړي. ګاونډی هیواد چین، د سیمې هیوادونه ترکیه، سعودي، نړیواله ټولنه، امریکا، ملګري ملتونه، هر یو چې د سیمې نوم اخلي نو د پاکستان سره غوټه ده. شرایط دا شان دي که موږ پاکستان ونه غواړو نړیواله ټولنه یې غواړي. په کابل کې تر اوسه یو نامنیو چاودنو او انتحاري هم وروسته ولسمشر غنی وویل چې افغان حکومت تر دې وروسته له پاکستان نه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د سولې لومړی پړاو خبرې د جولای د میاشتې په اوومه نیټه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پاکستان په مری ښارګوټي کې ترسره شوې او دواړو خواوو د سولې د دوهم پړاو خبرو په جوړولو هوکړه وکړه. په لومړي پړاو خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب حاجي دین محمد، حکمت خلیل کرزی، فیض الله زکی، محمد ناطقی، اسدالله سعادتی او انجینیر عاصم برخه درلوده. په ورته وخت کې د سولې په لومړي پړاو خبرو کې د ګډون کوونکو افغان پلاوی یو شمیر غړي په دې باور دي چې د ملا عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په خړپړ کېدلو سره د سولې دوهم پړاو خبرې ځنډیدلې دي. د دې ډلې څخه اسدالله سعادتی ازادي راډیو ته وویل
طبیعتاً افشای مرگ ملا عمر هم وضعیت را در درون رهبری طالبان بسیار نسبت به گذشته متفاوت
دی. وی د ملا عمر د مړینې د خبر په خپرېدل او طالبان په لیک کې په خوا پرتله وضعیت بدل کړ او د دې لامل وګرځیده چې خبرې پریشي او له دې سربېره افغان دولت هم د پاکستان له خاورې د دوی په وړاندې د جنگ د اعلان چې په ځانګړي ډول په شاشهید کې تر روسي برید وروسته وویل څوک چې زموږ د ملت په وړاندې د جنگ اعلان کوي له هغوی سره پخلاینه نه کوي. له همدې امله د سوري خبري لا خندونه سره مخ شوي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت د چارواکو واستول طالبان ترمنځ د جولای میاشتې په روسي او په پاکستان کې جوړې شوې د سولې دوهم پړاو خبرې تر سره شي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر خړپړ کېدو څخه وروسته چین او ترکمنستان ویلي چمتو دي چې د افغان حکومت او واستول طالبان ترمنځ د خبرو لپاره شرایط برابر کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا بیا هم د سولې د خبرو لپاره د پاکستان پر وړاندې ټینګار کوي او وایي لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. پر همدې موضوع تم کیږو او همدا شیبه را سره د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف صاحب را سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. شریف صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. وروستي حالاتو ته په کتو دا چې افغان ولسمشر د پاکستان څخه د سولې ابتکار واخیسته او دغه راز د دوړو هیوادونو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته سو، په سرحد کې هم ځینې نشټې وسولې، څونه مطمئن یاست چې بیا به دواړه هیوادونه وکړی سي خپل کې د اعتماد فضا رامنځته کړي او بیا به هم پاکستان ته د وخت ورکړل سي چې د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې د دوهم پړاو خبرو قربتو وکړي؟ مهرباني.
ډېره مننه. په دې ارتباط باندې باید په ډاګه ووایم چې د لومړي ځل لپاره هم چې د سولې خبرې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو او طالبانو ترمنځ روانې شولې، زیاتې هڅې او زیاته پایله یې په هغه هڅو پورې تړلې وه چې بهرنیو منځګړیو د دغه دواړو خواوو ترمنځ وکړي. دې ځل ته هم که چېرته پاکستان بیا رانمایستل کېږي او د افغان حکومت خړې پړې اړیکې بېرته له سره نیول کېږي او چین او ترکمنستان په دې کې رغنده رول ولوبوي، زه فکر کوم چې بیا به هم د دې لپاره زمینه برابره شي چې په سیمه ییزه کچه وسوال مخالفین یعنی طالبان او د دې په خوا کې افغان حکومت د ټولې پروسې د مشرۍ په شکل باندې بیا دا پروسه له سره ونیسي. خو دا چې پایله به یې په وروستي وخت کې د چا په ګټه وي، وخت به دا ثابته یو لوبغاړو پورې به دا تړلي وي چې په سیاسي لوبه کې څنګه دوی کولی شي لوبه وکړي او ښه پایله خپل ځان ته وګټي.
بله شریف صاحب، د وروستۍ هڅې چې افغان حکومت پیل کړی دی او زمنان په ځینې هیوادونو لکه چین او د غرض شمالي ګاونډي ترکمنستان په دې روسي کې ویل دي چې د سولې د پروسې سره همکاري ته چمتو دي، په فکر کوي د پاکستان د همکاري نه پرته د دوی هڅې او د دوی همکاري به کومه ګټه ولري په دې حصه کې او کڅنګه؟
دا هڅې یا دغه منځګړیتوب یا په دغه ارتباط باندې چې دوی کومه ژمنه کوي چې دوی په دې کې اسانتیاوې رامنځته کولی شي او د منځګړیتوب هڅې کوي، زه فکر کوم دا په خپله په غیر مستقیم ډول د دې پیغام ورکوي او د دې پیغام راوړونکی دی چې په دې لوبه کې شته اړخونه باید دې ته رایه ایستلی شي او دې ته راکش کړلی شي چې بالاخره سولې ته ولاړ شي. نو که چېرته پاکستانیان له دغې لوبې نه بیرون پرېښول کېږي، دا په دې معنا ده چې تر اوسه پورې که چېرته په دقیق ډول وکتلی شي لوبه پاکستانیان راولای شي. نو تر اوسه د دې نه وروسته بیا چې د سولې خبرې کیږي او پاکستانیان پکې به برخې پرېښودلی شي، بلا شکه به هغه پایله چې ټول غواړي او ټول کارونه غواړي چې سوله غواړي هغوی بیا سولې ته ورسېدلی شي. که چېرته پاکستانیان بیرون پرېښودلی کیږي، دا په دې معنا چې هغوی بیا هم د سولې د خرابۍ او د پایلې د ښې لاسته کونې په منځ برخه کې خنډ واقع کېدلی شي. همدا لامل دی چې باید پاکستانیان په دې موضوع کې شامل وي.
بله، یو بل انتقاد چې د سولې عالی شورا ته متوجه دی هغه دا دی چې دې شورا تر اوسه پورې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودلې او ډېر فعالیت نه کوي په دې سکه کې، فکر کوي د دې وروسته به د سولې د عالي شورا سرنوشت څه وي؟ دوی د څه تمه کېږي چې دوی باید څه ډول فعالیت وکړي په دې سکه کې؟ ستاسو په نظر د دوی فعالیت تاسو بینې څه ډول ارزوئ چې آیا مثبت کار کوي او کنه؟
زه فکر کوم د افغان ولس ترمنځ تقریبا په دې کې اوس یو نظر رامنځته شوی چې د ټولو ترمنځ په اتفاق نږدې کېدونکی دی. هغه دا چې د سولې شورا ونه شوای کولی هغسې چې باید او شاید دوی منډې کړې وای او لاسته راوړنې یې درلود او د افغان ولس لپاره یې ښه راتلونکی برابر کړی وای، داسې یو شی ونه شوای کړی. همدا لامل دی چې زه فکر کوم چې د سولې د عالي شورا په وجود باندې د سره نظر وشي او داسې یو لوری وټاکل شي چې هغه لږ تر لږه دغې مسلې ته ښه پلان او خطر حولري او د دې په خوا کې د افغان حکومت او د مخالفو وسلوالو یعنی طالبانو د غوښتنو ترمنځ داسې همغږي رامنځته کړي چې وروستۍ مسیر یې یا وروستۍ منډه یې ښې پایلې ته ورسېږي او افغانانو لپاره هغه څه چې د دوی سوله او امنیت غوښتنه ده هغه ورته په لاس ورکړي.
بله، د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف صاحب، ډېره مننه کوم ستاسو له معلوماتو څخه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو مناسبتونو د غرض د سولې د خبرو اترو په ارتباط باندې موږ او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته معلومات راکړل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو څخه واوریدل چې پر همدې څپو باندې د ماښام د 2 بجو څخه د سهار تر 2 بجو پورې خبرونه لري. خوست د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په روزګان کې په وسلواله حمله او بمی چاودنه کې د دغه ولایت د علماو د شورا د رئیس په ګډون شپږ کسان او د دولت و وسلوال مخالفین وژل سوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې ارتباط راپور راکوي.
لومړی تیر شپه د روزګان په چوری ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د امنیت کمانډان د مرستیال پر موټر چاودنه شوې. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب وایي چې په چاودنه کې د ولسوالۍ د امنیت کمانډانۍ مرستیال له دوو ساتونکو سره وژل سوي او پنځه پولیس ټپیان سوي. دغه راز په یوه بله پیښه کې نن سهار 10 بجې د روزګان او کندهار پر لویه لار د دې ولایت د امنیت د امیر پر موټر وسلواله حمله او بمی چاودنه سوې. د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې د روزګان د علماو د شورا رئیس مولوی لال محمد، یو تن قومي مشر احمد شاه او د امنیت د امیر موټروان وژل سوي.
نن نصیب شو خو چې د کندهار او روزګان د ویلای په دوه کې د امنیت عامل په موټرش کاروان باندې د سړک غاړې دوی پارکې چاودنې شوي. پېښه دقیقا د سوغبیت په سیمه کښې رامنځته شوې وه. هممهاله دغه چاودنو سره د وسلوالو مخالفینو کمین هم و چې په پایله کښې څلور تنو ته مرګي ژوبله وکړي. په دغه څلور تنو کښې درې تنه شهیدان دي او یو تنې ټپي دی چې په شهیدانو کښې د اروزګان ولایت یو تن پېژندل شوی قومي مشر حاجي احمد شاه خان او همداراس د علماو د شورا رئیس مولوي سلطان محمد خان شامل. د امنیت عامل د موټر چلوونکی دی محمد نسیم خان هم د شهیدانو په لیست.
د نایاب وینا حملې څلوېښت دقیقې دوام درلود او په نتیجه کې یوه وسله وال حمله کوونکي هم وژل شوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د یادولو وړ ده چې په روزګان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوي او د ځینو ولسوالیو اوسېدونکي هره ورځ د ناامنۍ څخه شکایت کوي.
محمد صادق رښتینی و چې د روزګان څخه معلومات راکول. له دغه پیښې په ارتباط باندې چې په یوه بمي چاودنه کې د دغه ولایت عالمانو د شورا رئیس وژل سوی دی. خو اوس وخت په افغانستان کې د ماپښین دوه نیم بجې کېدونکي دي. یو بیا لنډ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او مهم لنډ خبرونه اوروي.
د ښځو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام نن په ننګرهار ولایت کې پیل شو. دا پروګرام پر ننګرهار سربیره هرات، کندهار، بلخ او کابل کې هم پلی کیږي چې چارې د درې وزارتونو لخوا پر مخ بیول کیږي. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه انتقاد کوي چې حکومت د کابل بانک قضیه په شفافیت او چټکتیا سره نه ده څېړلې. د روزګان ولایت د عالمانو د شورا رئیس مولوي لال محمد او د ټولنیزې شورا رئیس احمد شاه خان نن د روزګان کندهار پر لویه لار د وسلوالو مخالفینو په حمله کې وژل شوي. په سوریه کې د لبنان پولې ته نږدې په یو ښارګوټي او دوو کلیو کې اوربند مات شو او ډزې پیل شوي دي. نن په فرانسې کې د نهو اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو او ترانسپورت وزیران د اورګاډي پټلۍ پر امنیتي تدابیرو بحث کوي. او یوې مصري محکمې د الجزیرې د انګلیسي ژبې درې خبریالان له اخوان المسلمین سره د تړاو په تور په درې کاله بند محکوم کړه.
وسم په مکړې د دې محل اقتصادي خبرونو ته چې محمد ابراهیم صافی چمتو کړی.
د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د لوږې د له منځه وړلو لپاره د نوي پروګرامونو د جوړولو په هدف د اقتصاد وزیر په دې وروستیو کې په بوتان کې د سارګ غړیو هیوادونو په ګډه غونډه کې برخه واخیسته. د اقتصاد وزارت ویان بای نظر نظری ازادي راډیو ته وویل د سارګ غړي هیوادونه به د جنوبي اسیا په دغو هیوادونو کې د فقر د له منځه وړلو نوې لارې ولټوي او د دې هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به د دوی پر نظریاتو غور وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزیر د خپل سل ورځني پروګرام په ترڅ کې ویلي وو چې په هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو د کاري لومړیتوبونه ډیر مهم دي. د بلخ ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د زعفرانو د کښت د ترویج په هدف غواړي چې کروندګرو باندې د زعفرانو پیاز او د زعفرانو د ګلانو د وچولو ماشینونه وویشي. د بلخ د کرنې رئیس کاتب شمس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د شنبې په ورځ د زعفرانو د ترویج په برخه کې د 1,400,000 افغانیو په ارزښت د یوې پروژې قرارداد له یوې افغاني کمپنۍ سره لاسلیک کړ. ښاغلی کاتب وایي دغه پروژه به د بلخ په 15 ولسوالیو کې عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د پخوا په پرتله اوس مهال زعفرانو د خرڅلاو بازار ښه شوی او د 1 کیلو زعفرانو قیمت له 80,000 افغانیو څخه 120,000 افغانیو ته لوړ شوی دی. اړوند چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د زعفرانو حاصلات 40% زیات شوي دي. د ننګرهار د زیتونو د فابریکې چارواکي وایي د روان کال له پیل راهیسې 6,000 بوتله د زیتون بازار ته وړاندې کړي دي. په ننګرهار کې د زیتونو د پروسس د فابریکې رئیس قاري عزتالله ازادي راډیو ته وویل سږ کال د دغه فابریکې د زیتونو د تیلو تولید هم د تیر کال په پرتله زیات شوی او 6 ټنه تیل یې تولید کړي دي. ښاغلی عزت وایي په دې ترڅ کې 15,000 بوتله زیتون پروسس شوي او نور په آزاد ډول بازار ته وړاندې شوي دي. اړوند چارواکي وایي په هیواد کې دننه د زیتونو د تیلو او اچارو تقاضا زیاته شوې او دوی غواړي چې خپلو تولیداتو په زیاتولو سره نه یوازې د کورنۍ بازار اړتیا پوره کړي بلکې بهر ته هم صادرات ولري. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه: یو امریکایي ډالر 3.8 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 2.40 افغانۍ، د انګلستان یو پاونډ 9.50 افغانۍ، د سعودي یو ریال 10.10 افغانۍ، د امارات یو درهم 10.50 افغانۍ، زر هندی روپۍ 990 افغانۍ او زر ایرانی تومان 19 افغانۍ.
له صفي الله ستانکزی څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ اړوند لنډ خبرونه او دغه ورځ د افغانستان اقتصادي خبرونه یې وړاندې کړل. اوس هم پام وکړئ یوې نړیوالې مسلې ته. د سوریې د دولتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ لنډمهاله اوربند نن په درو مهمو ښارګوټو کې پای ته ورسېد. منځګړی او څارونکي وایي چې ښکېلو لورو بیا شخړې او د توپونو ډزې پیل کړې دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له صالح محمد صالح ووري.
د لبنان د حزب الله ډلې د شیعه ملیشو په ګډون د سوریې رژیم ته وفادارو ځواکونو تر نن سهاره پورې د یاغیانو په مهم سنگر الزبدانی او د دولت تر ولکې لاندې سیمو فوا او کافریه کې پر اته څلوېښت ساعته اوربند موافقه کړې وه. زبدانی د لبنان او سوریې ترمنځ پرته سیمه ده. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې مشر رامی عبدالرحمن وویل دغه اوربند نن سهار په زبدانی فوا او کافریه کې مات شو. د کافریه سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته د ټلیفون پر کرښو وویل له نن سهار ملازانه پر دې ښارګوټي د توپونو په لسګونو مرمۍ لګېدلې دي. رامی عبدالرحمن وویل په زبدانی کې د توپونو د وشتل کېدو ترڅنګ شخړې هم روانې دي او مخالف جنګیالي پر فوا او کافریه توپونه وروي. عبدالرحمن دا جزئیات ورنکړل چې ډزې لومړی چا پیل کړې او تلفات څه دي. فوا او کافریه د شمال لویدیځ ادلب ولایت وروستي دوه کلي دي چې لا هم د سوریې د رژیم په ولکه کې دي، خو یاغیانو او د هغو متحدانو لکه په القاعده پورې تړلې ډلې النصره جبهې محاصره کړي دي. دغه کلی په داسې حال کې محاصره شوی چې د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو د لبنان پولې ته څیرمه په زبدانی کې پوځي عملیات شدید کړي دي. شکیلو خواوو پر یوې هر اړخیزې موافقې د سله کېدو لپاره خبرې کړي دي چې له مخې یې یاغي جنګیالي له زبدانی ووزي. دغه راز ملکیانو ته هم امکانات برابر کړي چې له فوا او کافریه کلیو ووزي چې ډیری اوسیدونکي یې اقلیت شیعګان دي، خو تېره شپه دغه خبرې ناکامه شوې. د سوریې د متحد ګوند سرمنشي محمد ابو قاسم چې د لنډمهاله اوربند په مسله کې د منځګړي رول درلود د شخړو بیا پیلېدل تایید کړل. دوی وویل لنډمهاله اوربند مات، مذاکرې ناکامې او په زبدانی کې پوځي عملیات بیا پیل شول. دا پروانه میاشت کې دویم ځل دی چې د سوریې په دریو ښارګوټو کې اوربند ماتیږي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړې کې تر 200 او 300 زیات کسان وژل شوي دي. د دغه هیواد د نفوسو نیمه برخه خلک د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
د دې راپور سره د روانې خبرونې خبري مطالبه هم پای ته رسو، خو په پاتې وخت کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی خبرونې محققت څه دی او ورپسې به نورګل شفق د تاندې څنګ اونیس پروګرام وړاندې کړي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادۍ رادیو د حقیقت څه دی د خبرونې درنو مینوالو، و مختل په دغه خبرونه کې دا ونه د افغانستان د ترانسپورت وزیر ښاغلی محمد الله بتاش ته زحمت ورکړو چې په دغه خبرونه کې را سره ووزي. همدا اوس ښاغلی بتاش له موږ سره د ښه خلاص ښاغلی وزیر خبرونه ته
ډېر تشکر. لومړی زه سلام او احترام لرم تاسو ته، تاسو هم همکارانو ته او د ازادۍ رادیو د برنامه مینوالو ته.
مننه ښاغلی وزیر. په سر کې کراته وایي چې هغه پلانونه چې تاسو درلودل د سلو ورځو دپاره په درې میاشتو کې باید پلي شوي ول، هغې پلانونو پاره راته وایي چې تر کومه پورې په دغه پلانونو باندې کار کړی دی او ترسره شوي دي.
موږ د سلو ورځني پلان په اساس یو څو برنامه لرو. دا برنامه په فعالیتونو کې تقسیم شوی دی چې جمن درې سلویخ برنامه کې لومړی بخش برنامه سلور برنامه ده او اتلس فعالیتونه ده. د اداره تشکیلاتي مسایل، د اداره اصلاحات، د قوانین و مقررات و طرز عملونو بازنگری ده او د ترانسپورت وزارت پالیسی دریچ کلمخ که ختم سوی دی پالیسی ندارلود. من جمان و خپل ملت تا چه ترانسپورت سکتور پالیسی جور کن. پنځه برنامه او د پنځلس فعالیتونه کېږي. دا د ترانسپورت، د جاده ترانسپورت او د عامه ترانسپورت، د شهري ترانسپورت د خوالي لپاره یوسف فعالیتونه موندل. په دې فعالیتونو کې د ملي بس مدیریت عصر کول او د ملي بس د فعالیتونو لپاره هلته یو ټکنالوژي جوړول او د توقف شوی بس پا دی لسکال که حدودا شپک سوا بس متوقف دی دی ترمیم مول زمون وظیفه تقریبا یو 15 وش بس تروسه پد درې میاشت ترمیم سو اما یو تعداد بسونه د ثقيله عوارض لپاره دغه لري ډیر مصرف لري اما متاسفانه ملي بس د دولت لخوانه سبسایدی نکیږي د خپل کرایې چې 15 افغانۍ ده او د جایدادونو د کرایې د منابع څخه استفاده کوي معاشونه ورکوي ژوند کوي او د یو څو بسونه هر میاشت ترمیم کوي په دې اساس مون د وزارت لخوانه مراجعه شو بانکونو ته چې قرضې واخلو د 600 بس ترمیم وکړو دا یو تعهد هم زد مونږ تعهد هندیانو ته چې هغوی ژمن دی چې نور زر بس تازه بس ولیږي افغانستان ته و زمونږ تعهد هم دا ده چې د زاړه بس ترمیم وکړو او د دلته پارکینګ چولکو او د دغه د ورکشاپونو ترمیم لپاره آمادگی نیسو او دیپوگان جولکو ته چې هندوستانیان دلته مطمئن شي چې د نوی بس سرنوشت د پخوا د زاله دغه بسونو نوی چې هغوی اعتماد کی چې بیت نوی بس افغانستان ته
بله جناب وزیر صاحب دغه کوم قرضې تاسو خلې د ترمیم لپاره دی ملي بسونو دا خو اتمن سبا ورځ بیرته ورکوي آیا ملي بس په دومره عواید ولري چې په دغه 15 افغانۍ کرایې باندې چې دوی خپل پرسونل تماشه هم ورکي خپل مصارف هم وباسي او ځمن دغه د قرضې خلاصول دا هم سبا په دوی باندې وي فکر کوئ چې دومره عواید ولري
خو په دې اساسه ټول حتی پرمختګ هیوادونو کې عامه ترانسپورت د دولتي عامه ترانسپورت د دولتونو حکومتونو څخه سبسایدي کیږي امریکا کې هم داسې ده روسیا کې هم داسې ده ترکیه کې هم داسې ده هندوستان کې هم داسې ده ولی متاسفانه د اقتصاد بازار په بهانه کې څوارلس کاله کېږي افغانستان ملي بس سبسایدی نکیگی پخوا سالویخ کلا مخت پا افغانستان که ملی بس دیر فعال ولی ده دولت ده حکومت کمک کرد در سر هم ده بسی برقون فعال و هم ده ملی بس فعال و تو سیستمی نو موجود و دومون درخواست هندوستانیان تا اول د بسونه تر لیګلو مخکې د سپیر پارت د پرزی وو مون انتظار لرو که یو د یو میاشت په جریان کې د یو میلیون ډالر په ارزش کې د هندستان نه دغه پرزی ولېږي ملي بسته د ته سوال ډیر بجا ده اوس ملي بسونه توقف شوې دي سو عمل لري یا بترینه لري یا تیر نه لري یا کوم دغه پرزه نه لري دا پرزه دلته کابل کې نسته دا پرزه دا موټر مدل هندستان کې ده یا تاتا ده یا بل مدل ده د هندستاني موټر نه ده د هیڅ هندستان سره یو موټرونه راغلي دي کوم تعهد د دې حفظ مراقبت دوامدار حفظ مراقبت دغه قسمت باندې کوم تعهد نه دي شوی د نوې بسونو په ارتباط مونږ همداس اوس د دوی سره توافق وکړ چې اول په کابل کې ورکشاپونه جوړ شي پارکینګونه جوړ شي دیپوګان د پرزې جوړ شي د زمونږ دغه تخنیکران روزل شي بیا دغه نوې بس راسي
جناب وزیر صاحب که سره موافق اوسئ تیر کې چې کوم بسونه د هند نه راغلي دي او د نورو هیوادونو نه مثلا مرسته شوې ده د دې په ساتنه کې څنګه چې لازم وه هغسې پاملرنه نه ده شوې دغه نوي بسونه چې راځي تر کومه پورې په دې برخه کې تاسو ژمن دي چې دوی د ساتنې په برخه کې دقیق پاملرنه کوي
خو د زاله بسونه د حفظ مراقبت په باره کې ډیر غفلت شوی دی د افغانانو لخوا ډیر غفلت شوی دی او بل موضوع دا و چې د یو واضح قرارداد هندوستاني سره نه و چې څنګه که بس متوقف شي د عوارضو په اساس څنګه بشي دا پرزی چیرته اخر څه کیږي دا قرارداد نه و د نوې بسونو په باره کې زموږ اوس واضح قرارداد شته
یو بل څه چې په نورو هیوادونو کې لیدل کیږي په بسونو کې یو خاص مقررات دي چې هغه د د هغوی د بسونو د ادارې لخوا کنټرولېږي. مثلا د خوراکي توکو خوړل په بس کې، یسکل نور موضوعات مثلا د هغې ته پاملرنه، یا په غیر دینه چې چلوونکی یا ملي بس عمله مثلا معذب شوی مل هغې ته کار کوي په لارو کې په واټونو کې مفتشین ولاړ دي چې هغوی خېږي مثلا ګوري کارتونه کوي یا ټکټونه چې یا خلکو اخیستی نه دی اخیستی که نه. داسې موضوعات په دې برخه کې آیا تاسو کار کړی چې په راتلونکي کې؟
هو، مونږ په ملي بس کې مفتشین هم لرو، ولې دا برخه ډېر دغه کې اله لري د فرهنګي د ښاري فرهنګ فکر کوم یوازې لباس نشي کولی د فرهنګ ترویج کې د فرهنګ ترویج کې
د دې جریمه سیستم شي. فکر نه کوي چې خلک به څه پاملرنه وکړي، ځکه دلته که د جریمه سیستم مجازات مکافات د موضوعات دلته ډېر رول لري. که د جریمه سیستم مثلا شي، یو څوک جریمه شي، هغه په راتلونکي بل څوک جرات ونه کړي چې هغه کار وکړي، په دې سیستم سره به هغه د مقررات ته
پاملرنه وکړي. د چې یو د نوې ټکنالوژي نه کار واخلو، نوې ټکنالوژي نه کار واخلو، د بسانو ته د سیستم د رادیوي نصب کو، او یو مرکز د کنټرول ملي بس کې جوړ کو که چېرته ټول ملي بسونه د خیر کنټرول شي، او د ملي بس چیرته ولاړ دی، څومره مسافر لري، او د تفتیشونو فعالیت څنګه ده، کته کنټرول کیږي که نظارت نه کیږي، دا د ټول د مونږ په پلان کې ده. او دا برنامه جوړ شوی دی د ملي بس ټول مدیریت، اداره او فعالیت د عصري ټکنالوژي سره په استفاده زه فکر کوم کې پیاوړی شي.
بله، د برقي بسونو په اړه هم ویل کېږي، تاسو برقي بسونو په اړه د چکانو سره کوم قرارداد لرئ؟
او چکان دلته راغلی وو، د دوی پیشنهاد دا و چې د په کابل ښار کې او یو درې څلور نور دغه افغانستان د غټ ښارونو کې د ملي د احیا کې د برقي بسونه احیا کې، او د تولید کننده دغه کې د کمپنی نه سکودا نمیږي چکنه هم ایمیل ماته راغلی و چې هغوی خپل دونرانو سره خبرې کړی دی، د پیسې مشکل نه لري، ولی هغوی غوښتل یو ابتدایي معلومات مونږ نه، مونږ دغه ابتدایي معلومات دلته آمده شو او ایمیل شو هغوی ته. مونږ انتظار لرو هغوی د هغوی هیئت راسی کابل ته و د شبکې په باره کې مونږ هغوی سره خبرې وکړو. د زاله شبکې د څلوېښت کاله مخکې افغانستان کې فعالیت درلود، زه فکر نه کوم که دغه دوباره احیا شي. د ازدحام د سرکونه ډیر کوچنی ده، اوس مونږ غواړو نوې شبکې دي ته معرفي کړو. د اتیا متره سرکونه جوړ شوي دي، نوې شبکې جوړ شوي دي، کوشش کوو د ارزان قیمت سرک، مثلا د دارالامان سرک، مثلا د میدان هوایی سرک، مثلا د تیکه پاک سرک، مثلا د چرای قمبر دی خواته یو د نوې اساسي شبکه جوړ شي. مون دغه د چیکانو سره په مذاکره کې یو.
یو وروستۍ پوښتنه هغه د ملي بسونو په اړه هغه ده چې آیا د ولایتونو ترمنځ تاسو څه په پام کې لرئ چې ځینې بسونه ولرئ چې په ډېر کم مصرف باندې د ولایتونو مسافرین له ولایت نه بل ولایت انتقال کړي؟
خوب، اصلا ملي بس د ښار لپاره ده، د ښارونو کې فعالیت کوي. که اوس مونږ ظرفیت درلود ولې نه، اوس مونږ په کابل ښار کې ظرفیت دغه نه لرو. د مونږ د مطالعې په اساس چې زمونږ کابل محترم هم ښاریان چې آرام په فضا کې د ښاري ترانسپورت استفاده وکړي، اته زره بس پکار ده.
خاغلی وزیر چې کابل ننګرهار ترمنځ ځینې بسونه ول چې خلک بیرته انتقالول، بیرته به ننګرهار ته بیول پخوا کلونو کې.
اوس د اوس نو علاوه د دغه نه، علاوه د ملي بس نه، مونږ نور بسونه هم لرو د سکتور خصوصي ده. اوس په کابل ښار کې هم فعالیت کوي، نور ولایتونو کې هم فعال کوي. مونږ ژمن یو چې د علاوه د دغه نه، د ملي بس نه، د سکتور خصوصي شرکتونه د سرمایه گذاری د ترانسپورت په بخش په برخه کې دغه کو تشویق وکړو.
مننه کوم ادم وزیر صاحب.
چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای ځینی محصلان د خپلې تحصیلي دورې مونوګراف یا پایلیک په خپله نه لیکي، بلکې یا په پیسو اخلي او یا په بل چا لیکي.
مونوګرافونه اخلي د دې نه ویسې بل پوهنتون ته ویسي زر دوه زره افغانۍ پې ورکړم، استاذ خبر نه وي د دې دغه نه موضوع نه
ټول کاپي پیسټ دي او په پیسو باندې اخیستل کېږي.
پس عنوان یې بدل کړی، نور هماغه شی پکې اچولی.
که مونوګراف په خپله ولیکئ نو څه ګټه کولی شئ دوستانو، او که په بل چای ولیکئ یا په پیسو واخلئ څه تاوان؟ په دې تاندې څانګې کې پرې غږېدلی یو، زه نورګل شفق یم. ملګرو، مونوګراف یا د تحصیلي دورې پایلیک هغه تحقیقي لیکنه ده چې د پوهنتون محصلان د خپل پوهنځي په وروستي کال په خپله څانګه پورې اړوند موضوع باندې لیکي. مونوګرافونه معمولا تر مقالو اوږده او تر کتابونو واړه وي، او په یوه واحده او ځانګړې موضوع داسې لیکل کېږي چې موضوع پکې بشپړه او نتیجې ته رسېدلې وي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ځوان استاد اجمل ښکلی وایي چې مونوګراف لیکل که یو خوا د یوه محصل ارزونه ده چې په خپله څلور کلنه تحصیلي دوره کې څومره څه زده کړي، نو بل خوا د سند اخیستلو لپاره هم یو حتمی شرط بلل کېږي.
ته چې سند اخلي اساس یې همدغه نمرې دي چې تا باید درس ویلی وي او مونوګراف دی، دا حتمي ده که نه؟ ځکه چې یوازې په زده کړو باندې کار نه کېږي، یوازې په درس باندې کار نه کېږي، باید دغه درس یو نتیجه ها یو پایله هم موجوده وي، هغه تحقیق په شکل وي، هغه د اثر په شکل، دا نه چور دی که نه یو ډول دغه د درس د مطالعې.
خو لکه ځینې چې یوازې د سند د اخیستلو غم وړي وي او د څه زده کولو په کیسه کې نه وي چې مونوګراف یا په پیسو اخلي او یا په بل چا لیکي، دغه ځوانان څه وایي؟
زیات خلک چې بلته پوهنتون کې نورو پوهنتون کې پیسو باندې مونوګرافونه اخلي، د دې نه ویسي بل پوهنتون ته ویسي زر دوه زره افغانۍ پې ورکړم، استاذ خبر نه وي د دې دغه نه موضوع نه، چې یا دا موضوع کابل پوهنتون کې کار شوی دی یا په هرات پوهنتون کې کار شوی یا په ننګرهار، خپل ځان نه پازه به وي.
زما نوم مجده دی. ځینې کسان شته چې خپل مونوګرافونه په ډېر مشکل سره لیکي، څېړنه ورته کوي او بشپړوي، لکه زه زحمت ګالم او په ډېره خوارۍ خپل مونوګراف لیکم، خو یو بل ټولګیوال مې چې پیسې لري ورځي او په پیسو یې اخلي، باید دغه کار مخه ونیول شي.
عبدالله احمد، پروان ولایت، په ادبیاتو پوهنځي کې کابل پوهنتون. متاسفانه زموږ پوهنتون کې تر اوسه چې مال دلی داسې په دا رقم اجتماعي پوهنځیو کې لکه حقوق او ادبیات دلته تکراري موضوعګانې راځي چې ټول کاپي پیسټ دي او په پیسو باندې اخیستل کېږي.
ښایي ځینې ځوانان به په خپل کړي کار شرمېدل او یا به ځان ورته ښه نه ښکارېده چې راته ویلي وای هو ما هم مونوګراف په پیسو اخیستی او یا بل چا راته لیکلی، ځکه یې دوستانو خبرې را سره ونه کړې او دغه راز یې رانه پټ کړ. خو د کابل پوهنتون یو محصل بشیر دریز د یو چا کیسه کوي چې ورته ویلي وو څوک راګوره چې مونوګراف پرې خرڅ کړو، او یو بل محصل عبدالله ته یې د عامه زوی څه ویلي وو اورو یې.
یو نیم زده کړیالان چې زه ورسره پېژنم، دا خبره ماته م ویلې ده چې که چېرې څوک وي چې وایخلي چې پوي پلورو، دا یعنې دا یو ملګري سره زه مخ شوی وم، او دا ما خبره وه چې هغه نه ما اورېدلی وه.
دا عامه زوی مې یادنه وه، نو ماته د پښتو د ادبیاتو نه دلته یو موضوع وغوښته چې فلانۍ موضوع باندې ماته مونوګراف پیدا کړه، او ماته یې راوړه چې زه مونوګراف لرم. ما ورته وویل چې خپله دې پیدا کړه، نو کتابونه ورپسې ولټه. هغه ویل چې لږ ډېر وخت نیسي، زه دومره وخت نه لرم. شته دی یو خرید فروش شته.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنتون سی استاد محمد جان حقپال هم د مونوګرافونو د خرچون او جال خبره مني، خو وایي چې لذینو لارو چارو د جالي د نورو په لاس لیکل شوی، په پیسو اخیستل شوی یا په اصطلاح کاپی پیسټ شوی مونوګرافونه پیژندل کېدای شي.
داسې مسائل هم شته چې ماته په خپله هم معلوم دي، دا یوازې دلته نه د پښتو په څانګه کې، دغه د کابل پوهنتون دا نور خو څه کوي، د کابل پوهنتون په ټولو پوهنځیو او د هغو په څانګو کې داسې کارونه هم شوي چې صرف عنوان یې بدل کړی، نور هماغه شی پکې اچولی، دا کېږي. خو دلته موږ یو سیستم داسې عیار کړی چې درې کسه استادان هیئت دي، هغه درې واړه دلته یو واړه تثبیتوو چې دا موضوع لیکل شوی نه ده لیکل شوی، موضوع هم ټاکو، لارښود هم ټاکو. هغه څه خو جال په هر ځای کې او په هر شکل کې تیرېدی شي، مګر هغه واضح معلومیږي، ځکه چې دا شاګرد لیکل څه قسم کوي او هغه لیکل څه قسم دي. هغه شاګرد له سیرې او قوارې نه معلومیږي، هغه دا کار کوی شي کیدای شي دانو انسان دی نو دا ټول موضوعات خو به ده سره نه چې دا شوی او دا نه ده شوی کیږي په منځ کې یو نیمدا هم تیر شي.
مننه چې تاندې څانګې اورئ. دوستانو لا هم غنی افغانی کورنۍ شته چې په کانکور ازمینه کې په خپل اولادونو فشار راوړي چې طب انجینری او یا بل هغه پوهنځی خوښ کړي چې د کورنۍ خوښ وي. دوی د پوهنځي په ټاکلو کې د محصل خوښي علاقه او شوق ته ارزښت نه ورکوي. ښایي همدا علت وي دوستانو چې د داسې کورنۍ او اولادونو باندې د تحصیل دغه څلور کلن دوره پیټې وي. د څه زده کولو په کیسه کې نه بلکې زر تر زره ترې د ځان د خلاصون لپاره اسانه لارې چارې ګوري. دې ته ورته خبرې افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل کوي.
د مونوګراف لیکل په یو خصوصي موضوع باندې د دې څرګندوي کوي چې یو محصل یا زده کوونکی دغه موضوع سره دلچسپي لري. زمونږ د زده کړو او د تعلیمي او ښوونی سیستم داسې دی چې زیاتره محصلین خپلو پنځیو ته جبرن ورغلي یا په خپلې خوښې نه دي ورغلي. ټوله پنځه د زده کړو په دوران کې نه وي خوښه. په دې سبب دوی حتی د زده کړو په پای کې یا د پنځه په پای کې په دې هم نه پوهېږي چې کوم موضوع انتخاب کړي. په دې اساس مونوګراف دوی ته ډېر دروند او ډېر مشکل بریښي. وجه دا وي چې یو د دوی شوق دوی ورسره بلې لوستې نه وي، بل د ځان دپاره غواړي اسانی لارې انتخاب کړي. او اسانی لارې دا دي چې ځینې خلکو د مونوګرافونو فلډرونه او د په سافټ شکل او په هارډ شکل ذخیره او سټوډیجونه جوړ کړي او د هماغه نه ورته لیکي دي، دوی نوم پرې لیکي.
دوستانو که د مونوګراف د خرڅون له خبرې نور راتیر شو، دې ته چې که یو محصل ځوان په خپله مونوګراف ولیکي څه ګټه کولی شي او که په بل چا یې ولیکي او یا یې په پیسو واخلي څه تاوان کولی شي. دا پوښتنه ډاکټر احسان الله درمل ځواب کړي.
په همدې اوس ورځو کې ما د خپل مونوګراف لیکل بشپړ کړ. د ټیپ د سپیشلایزیشن د تخصص د پروګرام نه فارغ شوم او په هغه کې د مونوګراف لیکل شرط وي د درو کلونو په پای کې. ما چې د مونوګراف په لیکلو کې څومره څه زده کړل دغه مې په درو کلونو کې هم نو زده کړي. وجه دا وه چې د مونوګراف دپاره مې منابع وپلټل، په نیټ کې مې موضوعات پیدا کړل، ریسرچ مې وکړو، د طبابت کتابونه مې ولوستل. په دې اساس هغه څوک چې مونوګراف خپل لیکلی وي د دفاع په وخت کې په هغې موضوع باندې بشپړ حاکم وي او د مونوګراف د دفاع فکر کوم ټولې نمرې اخیستلی شي. خپله که ولیکل شي ډېره زیاته ګټه کوي. چا چې لیکلی نه وي د مونوګراف خانهپوري کوي، خپل نمر باندې اضافه کوي. دوی یو ډول حتی په معنوي ډول هم د شخصیت زیان دی چې موږ په دروغو د یو بل چا په خوارۍ باندې خپل نوم ولیکو او د ځان په اکاونټ کې جمع کړو. په لحاظ ښه کار نه دی
د بل چا مونوګراف په خپل نوم کول. ادبی سرقت یا د چا د فکر غلا ګڼل کیږي او دا غلا هماغومره بده ګڼل کیږي لکه څومره چې د چا مال او درایي توغلا کوي. ځکه خو استاد اجمل کولې د هغو محصلانو په اړه چې مونوګراف په خپل نه لیکي وایي چې دوی سره بتل د یو شرم او ناراحته احساس ملوي.
څوک به پیسې واخلي؟ رواني استراب به سره ملوي کنه؟ نه چا په ولې شي ولکه غلا چې کړی وي بس. او څوک چې په خپل ولې کې هغه یو ډول اطمینان احساسي کنه، یعنی رواني اطمینان به احساسي چې ما خپل هیواد سره خپل ژبې سره خیانتونه کوي، خپل مسلک سره مونږ کوي او خدای سره مونږ خیانتونه کوي. عملی ګټه خو دا وی چې دا به د سنت خاوند کیږي کنه. او نورې ګټې دي، مثلا مانوي ګټه دا ده چې فرهنګ باندې یو زیاتونه ده. فرهنګ خو همدغه شانتي معلومات له مخې غني کیږي او دغه شاندې به د په تشهیر کې په شهرت کې همدارنګ د په خپل د لیکوالۍ په تمرین کې له سره مرسته کوي او همدارنګ کدا خو مونوګرافي لیکلې وي دا به چاپ شي د حیثیت لپاره خدای چې په ادبي دنیا کې به دا یو شخصیت دی، یو حیثیت خاوند شي کنه.
د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو رئیس او ویان صفی الله جلال زی وایي چې دوی پر داسې یوې تګلارې کار کړی چې په مرسته به جالي او تکرار یا په اصطلاح کاپی پیسټ مونوګرافونه په اسانۍ سره وپیژندل شي.
یک تفاهم نامه بین وزارت تحصیلات عالی و وزارت محترم مخابرات به امضا رسید.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د لوړو زده کړو وزارت ترمنځ داسې یو هوکړه لیک لاسلیک شوی دی چې په مرسته به د مرکز او ولایتونو پوهنتونونه د یو ډیټابیس په شکل سره وتړل سي. کله چې دا پروسه بشپړ سي نو بیا به هیڅ محصل د بل چا مونوګراف خپل نوم او یا د نورو سیرنې ځانته په اصطلاح کاپی او پیسټ نه کړای سي. که څوک داسې کوي نو د هماغه سیستم لخوا بردیږي او یا به پیژندل کیږي. موږ به ډیر ژر دغه ستونزه حل کړو.
په سودی به این مشکل را سره کې خاط کړی.
خو دوستانو ویل کیږي چې د پوهنتون په اکثره پوهنځیو کې د مونوګراف د دفاع پروسه نشته، ځکه محصلان په ډاډه زړه د نورو لیکل شوي مونوګرافونه اخلي او په خپل نوم یې تیروي. افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کچېرې په پوهنځیو کې د مونوګرافونو د دفاع پروسه شفافه او د راهنما استادانو جدیت واوسي نو محصلان به مجبور شي چې په خپله مونوګراف یا د تحصیلي دورې پایلیک ولیکي.
فکر کوم دغه هم خلاره ده چې د دفاع په وخت کې یو څه جدیت رامنځته شي. دفاع لکه څنګه چې په کار د مغسی په شفافیت وشي. بل لاره دا ده چې هغه رهنما استادان چې د شاګردانو سره د مونوګراف لیکلو کې مرسته کوي، هغوی په ځان باندې یو څه فشار راولي، خپل محصل تر اخیره پوری تعقیب کی او گم پگم دغه نه پختنی او کی یو فصل ورنو غوړي ورته اصلاحی کی او الله بخرش یغه د محصل صداقت به مرته معلوم شي او رښتیاواله. زمونږ په تعلیمي نظام کې دغه سیستم زیات لري دي چې مونږ د لستون کې یا د زده کون کې هغه حقيقي ورته نه شو پکې معلومه ولې دغه په وړاندې خند کی.
بخوی که یو محصل د ادبی غلا پر ځای په خپل مونوګراف ولیکي، هم به سبا چاپول شي او هم یې نور محصلانو یا خپل ټولنې ته د یو نوي څېړنیز اثر په توګه وړاندې کولی شي چې شخصیت یې هم ورسره لوړیږي. تاندې څنګه دوستانو پای ته رسیږي. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څنګه. پر دې پته دا او د ازادي راډیو نور خبرونه هم اوریدلی او لوستلی شي www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شي shafaqn@rferl.org. خیچاری
آزادی رادیو لونه تر وو